አዋዚያ
ምን አዋዚያ
ደህናን አው ደህናን አው ወዚያ ደኸራውን ዲሮ قدر مناوریدم خو ستړي مشي نو شباش نایم ده روان خبرونه قربانه هله ده جوړوغ او سوکاله وسه پاروان خبرونه کې درته د خبرونو سربېره د سیمې او نړۍ د نړیوالو په اړه رپورټونه هم لرو. خو لومړی په مو کې د سیمې او نړۍ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ. د افغانستان په ګرمسیر سیمو کې دولتي پوهنتونونه نن د چهارشنبه په ورځ پرانستل شو او محصلین خپلو درسونو ته ستنېدل. د ننګرهار او کندهار پوهنتونونو ته د ستنو شوو محصلینو یو شمیر د پخوا په پرتلې کمو او د ننګرهار پوهنتون په ستنو شوو محصلینو کې څو نجونې محصلې هم لیدل شوې دي. ډېرو محصلینو امریکا غږ ته وویل چې د پوهنتون تدریسي څانګې ورته خبر ورکړی و چې نجونې او هلکان نن چهارشنبې بېرته خپلو درسونو ته ستانه شي، خو د درس وختونه به یې جلایي. دغو نجونو ویلي پوهنتون ته په بېرته ورتلو ډېر خوشحاله دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر استازې دیبورا لاینز په ټویټر لیکلي چې پوهنتون ته د نجونو او هلکانو د بېرته ستنېدو هرکلی او ملاتړ کوي، او په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل د ملاتړ کوونکو څخه یې غوښتنه کړې ده چې محصلینو ته دې علمي بورسونه ورکړي او د ښځینه او نارینه استادانو ملاتړ دې وکړي. د طالبانو حکومتي چارواکي وایي دوی د افغانستان د رسنیو په قانون کې هیڅ ستونزه نه ویني. د طالبانو یو حکومتي وایند ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې مطبوعاتو ته وویل د رسنیو قانون چې د تېر حکومت د سقوط تر وخته پورې تطبیق کېدو اوس هم د تطبیق وړ دی، خو د همغه قانون له مخې به د رسنیو د څار او ارزونې یو کمیسون وټاکل شي او د مطبوعاتو اړوند هره پیښه او قضیه به د کمیسون لخوا ارزول کېږي. مجاهد د کمیسون د جوړېدو نیټه معلومه نه کړه، خو د خپل حکومت دریځ یې مکررن بیان کو چې رسنۍ باید د خپرونو په وخت کې اسلامي ارزښتونه، ملي ګټې او ملي یووالی په پام کې ولري. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي د کابل او قطر ترمنځ هوایي الوتنې د څو کلن ځنډ وروسته بیا پیلېږي. یاد وزارت نن د چهارشنبې په ورځ وویلې چې د افغانستان او قطر هیوادونو د تفاهم د مخې به له دې وروسته هره اونۍ د افغانستان هوایي شرکتونو او قطر هوایي شرکت الوتنې پیل او دوام ولري. تیره ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد یې د افغانستان او قطر ترمنځ د هوایي پروازونو بیرته پیلېدو په سر د طالبانو سره موافقې ته رسیدلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتون وایي د بلوچستان په ژوب کې پر قافلې ډزې شوې دي او د غورځنګ یو مخکښ غړی نور باچا ژوبل شوی دی. نوموړي نن د فبروري په دویمه په یو فیسبوکي پیغام کې ویلي دي چې دی او ملګري یې په کلا سیف الله کې د غورځنګ د پخواني مخکښ او د پوهنځي استاد ارمان لوني د دریم کلین د غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا په لورې روانو چې د ژوب سره نږدې امنیتي پوستې ته نږدې شوي وو چې پخوا باندې ډزې وشولې. پښتین په ویډیو کې ویلي دي چې په ډزو کې نور باچا ژوبل شوی دی او نور ملګري یې روغ دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د باچا روغتیایي حالت څنګه دی. دا هم نه ده معلومه شوې چې په قافلې ډزې چا وکړې او پولیسو، امنیتي ځواکونو او صوبایي حکومت هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیوونه خبرونه اورئ. د روسیې یو جګپوړي ډیپلومات نن د چهارشنبې په ورځ وویل د برټانیې په ډیپلوماسۍ هیڅ باور نه لري او په داسې وخت کې یې مطلق بې ارزښته وبلله چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. د دې خبر نور تفصیل د نوشابې آشنا نه اورئ.
د برتانی سکای نیوز شبکې سره په مرکه کې د میچي پولینسکي وویل د ډیپلوماسۍ لپاره تل ځای شته، خو روسیې د برتانی په ډیپلوماسۍ هیڅ باور نه لري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سه‌شنبه په ورځ په امریکا او متحدینو تور پورې کړ چې د روسیې مهمې امنیتي غوښتنې له پامه غورځي، خوای مسکو د اوکراین پر سر د رامنځته شو اختلافاتو د کمولو لپاره خبرو ته حاضر دی. روسي تر سل زرو زیات عسكر د اوکراین په سرحدي پولو کې ځای په ځای کړی دي او دا اندېښنه زیاته کړې چې کېدای شي په اوکراین یرغل وکړي. روسیا د برید کولو ادعا ردی. واشنگتن او متحدینو یې د مسکو مهمه غوښتنې هم رد کړې دي. نوشاباشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د ترکیې د دفاع وزارت نن د چهارشنبې په ورځ ویل ترکیې جنگي الوتکو په عراق او د سوریې په شمالي سیمو کې د کوردي یاغیانو په مورچلونو، روزنیزو مرکزونو، پناه ځایونو او ډیپوګانو بریدونه کړي دي. دا هوایی بریدونه د ترکیې د حکومتي هغو هڅو برخه ده چې په عراق او سوریه کې د کردستان د کارګري ګوند یا پی کی کی او په سوریه کې د کردانو د پیشمرګه په نوم ملیشه ډلو پر ضد روانې دي. دا دواړه ډلې د ترکیې د حکومت له نظره ترګري دي. د عراق امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې د عراق په سنجار غرنۍ سیمه کې د ترکیې هوایی قواوو لږ تر لږه شل ځله بمبارد کړی دی. د اروپایي اتحادیې او امریکا استازو نن د چهارشنبې په ورځ د کوزوو او سربستان نه وغوښتل چې د اروپا په ملاتړ پیلو شوو مذاکراتو کې پرمختګ وکړي. دا غوښتنې په داسې وخت کې کېږي چې په ناارامه بالکان سیمه کې د اوږدې مودې جنجال د حل دپاره هڅې ګړندې شوي. د اروپایي اتحادیې استازي چې د مذاکراتو منځګړیتوب کوي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت معاون د کوزوو پریستینا خارګې د محلي مشرانو او نړیوالې ټولنې د استازو سره د لیدنو وروسته خپل درې ورځنی سفر پای ته رسولی. د اروپایي ټولنې استازي د سربستان بلګراد ته د تلو مخکې خبري کانفرانس ته وویل اروپایي اتحادیه او امریکا غواړي چې کوزوو او سربستان د تاریخ پاڼه بدله کړي او خپلې پخوانۍ شخړې شاته پرېږدي او اړیکې یادې کړي. د دغو استازو په باور د کوزوو او سربستان د اړیکو ښه کیدلو سره د سیمې امنیت هم ښه کیږي. او د امریکا په ډیرو ایالتونو کې د درنې واورې او ورخ له امله په سلګونو پروازونه ځنډیدلي دي. والیانو د محلي خلکو غوښتنه کړې چې د سفر کولو ډډه وکړي او ډیرو ښارونو کې یې ښوونځي بند کړي دي. په میلیونونو امریکایان د یو لوی سوړ طوفان له ویرې د پرون راهیسې خپل امکانات برابروي او ځانونه خوندي ساتي. دا سوړ طوفان او درنې واورې د نیو مکسیکو نه شروع تر ورمانټ پورې تیره شپه ماښام پیل شوې. په میشیګن کې هم تر دېرش سانتي واوره ورېدلې ده او په ختیځو سیمو کې هم د واورې طوفان روان دی. تاسو د آشنا رادیو نه خبرونه واورېدل.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر پنځو بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د نن وضعیت د خبرونې درنو اوریدونکو، تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ د نن ورځې د وضعیت په اړه رپورټونه ده. قدر من اوریدونکو، په ګرمو سیمو او ولایتونو کې د یو اوږد ځنډ وروسته د چهارشنبې په ورځ دولتي پوهنتونونه پرانستل شول. په ننګرهار او کندهار کې په پوهنتونونو کې د زده کړو د پایل په لومړۍ ورځ د ښځینه محصلینو شمیر کم و. د نوې کړنلارې له مخې به په پوهنتونونو کې نجونې او هلکان په جلا وختونو کې زده کړې وکړي. په دې اړه پام کوي د اکرام شینواري رپورټ ته.
د افغانستان په ګرمو سیمو او ولایتونو کې پوهنتونونه د چهارشنبې په ورځ د یو اوږد ځل وروسته پرانستل شو. په جلال آباد او کندهار کې په دولتي پوهنتونونو کې زده کړې پیل شوې، خو د اټکل پر خلاف د زده کړو د پیل په لومړۍ ورځ د محصلینو په ځانګړي ډول د ښځینه محصلینو شمېر ډېر کم و. د ننګرهار پوهنتون یوې محصلې بی بی هوا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې که سم د زده کړو په برخه کې یو لړ نوي مقررات وضع شوي، خو دا پوهنتون ته په ستنېدلو ډېره خوشحاله ده.
دا چې امارات دولت نجونو ته دوباره اجازه ورکړه چې خپل پوهنتون ته لاړ شي، خپل تدریسي په دې ډول شروع کې دا ډېر د خوشحالۍ زیر دی، ډېر د خوشحالۍ احساس کوم او زموږ مړې هیلې بېرته راژوندۍ شوې په دې کار سره. یې دا یو ډېر نیک اقدام دی. ځینې متفاوتونه، ځینې فرقونه راغلي دي، خو موږ هغه هم منو چې هغه دا چې د نجونو هلکانو صنفونه سره جلا شوي دي، وخت یې لږ تغیر کړی دی. هغوی یو غوښتنه به حجاب هم کړې ده چې باید تور کالي واغوندي، آزاد وي، اوږده وي او سکاف وکړي. نو دا هم موږ ته منظوره ده او موږ قبوله ده، موږ ته خوشحاله، موږ دې سره څه مشکل نه لرو.
امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د نوي کلنلارې له مخې به هلکان د سهار په پاوباندې 2 بجو ټولګیو ته حاضرېږي او نجونې به د غرمې د مخه په پاوباندې 11 بجو خپلو ټولګیو ته حاضرېږي. د کندهار په پوهنتون کې 2 محصلینو عبدالوارث او بلال احمد هم امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې د پوهنتون د دروازو په پرانیستلو خوښي څرګنده کړه او ویل چې دوی خوشحاله دي چې د اوږدې مودې وروسته بیرته زده کړو ته ستانه شوي دي.
زما نوم عبدالوارث دی، د کندهار پوهنتون یو تن زده کړیال یم. نن لومړۍ ورځ ده چې پوهنتون ته راغلی یم، ډیر خوشحاله یم ځکه پس له ډیره مودې څخه یو وار بیا د علم او د زده کړې مرکز ته راجع کړی ده او وروسته له ډیرې مودې څخه بیا پوهنتون شروع سو. د ځوانانو هیله او هغه امیدونه چې دوی د خپل راتلونکو دپاره لرله هغه یو ځل بیا راژوندي شوي دي. نو د لوړو زده کړو د وزارت څخه مننه کوم. په
نوم بلال احمد دی، د کندهار پوهنتون محصل یم. رښتیا هم چې زیات وخت مثلا د زده کړو څخه بې برخې پاتې و، شاوخوا یو کال کېږي چې مثلا زده کړو ته لاسرسی نه درلودي، نو اوس مثلا ډېر خوشبینه شوي دي خپل راتلونکو ته.
د لوړو زده کړو وزارت د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو اعلان وکړ چې له مخې به یې په ګرمو سیمو او ولایتونو کې پوهنتونونه د چهارشنبې او د کابل په ګډون په سړو سیمو کې به د کب په اومه پرانیستل شي. د لوړو زده کړو د وزارت د مهالویش پر اساس د پوهنتونونو د پرانیستلو وروسته به محصلین د 3 اونیو دپاره د تیر سمستر درسونه ولولي او د 3 اونۍ وروسته به د سمستر ازموینې پیل شي او د ازموینې وروسته به نوی درسي سمستر په عادي ډول دوام ومومي. همداشان د 1400 لمریز کال د کانکور د ازموینې ریالي او محصلینو د نوملیکلي بهیر به هم د دې سمستر د پیل وړاندې ترسره شي. افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته دولتي پوهنتونونه پلانونه سره شول، خو په خصوصي پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو په جلا ټولګیو کې زده کړې له وړاندې پیل شوي دي. د نوې کلنلارې له مخې به نجونې او هلکان په 2 جلا وختونو سهار او ماسپښین پر مهال په دولتي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. ملګرو ملتونو د پوهنتونونو د پرانیستلو پریکړه ستایلې ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازي جوبیر لاینز د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې راځي ټول پوهنتونونو ته د ځوانو نجونو هلکانو د ستنېدلو د بهیر څخه ملاتړ وکړو. میرمن لینز ویلي چې ملاتړ یې کولی شي د پوهنتونو استادانو ته د سکالرشیپونو په ورکولو باندې غور وکړي. د مخ افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونامه هم د خپل ټویټر په پاڼه د پوهنتونونو د پرانیستلو هرکلی کړی او ویلي چې دا ډېره زیاته مهمه ده چې هر ځوان او هر ځوانه په مساوي ډول زده کړو ته لاسرسی ولري.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د سیمې او نړۍ رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکو. امریکا په پام کې لري چې قطر د خپل سرملګري په توګه ونومي. ولسمشر بایدن د قطر له امیر سره په واشنگتن کې کتلی. دواړو مشرانو د افغانستان په شمول پر سیمه ایزو مسایلو خبرې کړي. تفصیلي رپورت کې اوري.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره په سپین ماڼۍ کې وکتل. سکال د امریکا او قطر هیوادون ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو 50 کاله پوره شول. ولسمشر بایدن وای قطر د ناتو سازمان نه بهر د دوی ستر متحد دی او د هغه هیواد اميري خملګری او اعتباري همکار وباله.
ویارم چې دلته لای وخملګری سره يم او لکلنه چې زبول ولسمشر شویم او لاغي مخک سره کې اړیکې لرو. شایخ سپینه مانی ته خراغلاس 50 کاله شراکت ستاسو عمر دوم رضایت نه دی، خو د اړیکو 50 کاله وشول.
ولسمشر بایدن د قطر امیر سره د ورسان په شمول په ګڼو مسایلو خبرې وکړې.
په تیر وکال کې له قطر سره ملګرتیا زموږ د ډیرو حیاتی ګټو مرکز وو. په دې کې د لسګونو زرو افغانانو د تخلیه بهیر په غزه کې د ثبات ساتل او فلسطینیانو ته د مرستو رسول، پر داعش ډلې فشار اچول او په ټول منځني ختیځ کې د تهدیدونو مخنیوي شامل وو.
د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی وای چې سقال کوم لاسترونه چې دوی درلودي پریویاری
هغه څه چې مونږ په افغانستان کې تر سره کړل فکر کوم مونږ وخوده چې په ګډه څومره قوي او کلک سره کار کولای شو مونږ غواړو چې په لسګونو زره کسان مو له افغانستان څخه وایستل یقینا نور مسایل هم شته چې مونږ پرې خبرې وکړو چې په کې د فلسطینیانو برابر حقونه او په سیمه کې نور مسایل
متحد ایالاتو او قطر د تیر کال په نومبر میاشت کې د خوندیتوب صلاحیت په نوم پر یو سند موافقه وکړه چې قطر به په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیکو ګټو استازیتوب کوي د دې سند لمخې دوحه د امریکا د ګټو د ساتونکو نقشتري او د واشنگټن او په افغانستان کې د طالبان د حکومت ترمنځ د اړیکو پټینګولو کې به مرسته کوي
زما په نظر امریکا بیرته سیمې ته راګرځي او په هغه ترتیب سره چې دوی حضور درلو داسې بنوي اما په اصطلاح تاثیر گذاری به ایجادوي په دې سیمه کې ځکه هغه تاثیر گذاری چې دوی له لاسه ورکړي او قطر په دې کې کافی وساتت پیل کړی دا او کارم کوي
په تازه اقدام کې قطر له متحده ایالاتو څخه 50 کارګو الوتکه اخلي او همدا شان په پام کې لري چې 50 بوئنګ 110 الوتکه هم وپیری د اروپا د یربس شرکت په وړاندې دا د متحده ایالاتو بوئنګ شرکت لپاره لوی لاسراوړنه ده
د نیو ډیل د قطر ایرویز ګروپ ساين وذ بوئنګ
غواړم د بوئنګ شرکت سره د 6 میلیارډ ډالرو پرځښت د نوي تړون څخه ستاینه وکړم دا د بوئنګ تر ټولو لوی معاملې ده چې دا په امریکا کې لسګو نظر کسانو ته د ښه معاش تر لاسه کولو په برخه کې د کار زمينه برابر کړی
ولسمشر بارن او د قطر امیر قطر څخه اروپا ته د طبي غازو په لګ هم خبري وکړي دوړو مشانو قطر څخه اروپאי هیوادونو ته د طبي غازو په صدرول د خبري په داسې حال کې کړی چې روسي د اوکرين پر پوله تر 300 ډیر سرتيري او نظامی وسایل ځای پر ځای کړي او غربي هیوادونو بیر لري چې مسکو خای پر اوکرين يرغل وکړي امریکا او متحدین دا ویره هم لري کو پر اوکرين د روسي د ممکنه يرغل په خبرګون کې په مسکو سخت اقتصادي بندیزونه ولګول شي د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به خاید دي اقدام په جواب کې د لویدي د اروپا په ډیر هیوادونو غاز بند کړی وحید الله فیضی امریکا غک واشنگتن
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري طالبانو چې د جګړو په میدانونو کې ډیر وخت تیر کړی اوس په جبر د امنیت تامینولو ته مخه کړې په کابل کې میشته یوه کورنۍ د طالبانو په پوسته کې د خپل لور د ویشتل کېدو له کبله غمجنه ده زینب د واده له مراسمونه کور ته روانه وه چې طالب وسله والو پرې ډزې وکړې او وی وژله طالبانو د دې پېښې له کبله بخښنه غوښتې نور جزئیات په رپورټ کې اوري
په هغه شپه زینب د خپل کورنۍ د غړو او ملګرو سره د یو وادنه کور روانه و چې د تلاشی په پوسټه کې دوه طالبانو موټر ودراو
چراغ د سیره کشید انداخ د شیمو کنده طفل بود دیگه کلش سیاسرا بود ګبره مونږه ګبره چې می سه قدم کې 3 متر کوسن تیر شنه بس پر سر فایل کړه دو مرمی فایل کړه
په موټر کې 15 کس سپارو چې دوه مېرمنې او دوه هم ماشومان طالبانو په دې موټر باندې د شانه ډزې کړې وي او زینب همال ته لګېدلې و
زینب دایې تستم بود ما موبایل بودم همکار ما دایې پلو هم شیرم کې وختي کې مرمی خورد سرم شیرم نن که اومد سر شانه سرش که روز کرد ما جان داد
زینب چې ولګېده نو ټولو چې سوري شروع کړې خو زینب جواب ورنکړ زینب وشل شوې و
خیلی عزیز جان مرا میگرفت جان زینب را میگرفت اگه ما در موتر میبودم که زینب گلا زده بود خود ما که دروی من داختم حاضر بودم ما بمرم زینب نمرم
د طالبان و حکومت وی چی دی دی پیخ پا ارتباط دو طالب وصلوال نیولی دی چارواکو دی دی غمجن کورانه نه بخنه هم گفتی ده او د طالبان و مشران کور تا ورغلی دی دی شپگ رک افغانی و مالی کومک جمنه هم ورسره کلی ده د زینب د وژنې دی پیښې د طالبانو د حکومتداري د ظرفیت په حق له سوالونه پیدا کړې دي چې یو جګړه ماره ډله په مسؤلیت منونکي حکومت څنګه بدلېدلی شي یوازې د زینب د وژنې پیخه د طالب وسلوالو د خودسری بیلګه نه ده، بلکې طالبانو په کابل کې مظاهره کوونکو خوځو باندې هم مرچ سپرې کړي دي او هوایي ډزې هم کړي دي. دوی خبریالان وهلي او بندیان کړي هم دي. طالب مشران وروسته د دغو پیښو غندنه هم کړې ده. په دې نږدې اونیو کې د احتجاج کوونکو کورونو ته د استخباراتي چارواکو ورتلو هم خلک ډیر ورخطا کړي دي. نړیوال هم د طالبانو د حکومتداري طریقې ته ګوري چې دوی په دې بحراني حالت کې نظام څنګه چلوي. طالبان په خپل دویم دور کې نسبتا ډیر په استقامت روان دي، خو تر اوسه یې نورو خلکو ته په دولتي چارو کې د برخې ورکولو اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو په حکومت کې د تصفیه د کمیسیون رئیس لطف الله حکیمی وایي چې دوی په خپل صفوفو کې د نامطلوبو کسانو او د خود سرو پیښو پلټنې کوي.
پاک دغه دم دغه مطلب دنو چې دیني مور محکمې ته وسپاره بندیانم کړو، محکمې ته وسپاره دیني مو وېسته ثلاث خبره ژوندۍ وکي آزاد مور کار نه پته.
طالبان دا ځلې د خپل تیر دور په شان خلکو ته علني سزاګانې نه ورکوي، یوازې یو څو غلو او تورنو کسانو ته یې سره عام سزاګانې ورکړي دي، خو نورې قضیې هغه محکمو ته معرفي کوي چې طالبان په خپل پکې قاضیان دي. په مجموع کې د افغانستان په خارونو کې خلک لا هم د طالبانو په لیدو ورخطا او پریشان کیږي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو څپو 1515.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
درنو اوریدونکو، تاسو د نن او وضعیت د خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افنړیوال سازمان اسرائیل د فلسطینیانو پر خلاف د نژادي تعصب پر بنسټ د پالیسۍ په عملي کولو، د هغوی د ځمکو او جایدادونو په غصبولو، په غیر قانوني توګه وژلو او د طبیعت له حق نه په محروم ساتلو تورن کړی دي. او په دې اړه د یوې نړیوالې جنایي محکمې لخوا د تحقیقاتو د سرته رسولو غوښتنه کړې ده. له بیت المقدس نه د امریکا غږ د خبریال لیندا ګریسن د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شانه واوري.
د امنسټی انټرنیشنل یا د عفو نړیوال سازمان په خپل دې تازه رپورټ کې چې په 300 پاڼو کې خپور کړی دی، اسرائیل په سیستماتیک او منظم ډول د اپارتایډ یا د نژادي تعصب پر بنا د کرکې له پالیسۍ نه په استفاده کولو باندې تورن کړی دی. د عفو د نړیوال سازمان په دې رپورټ کې د اسرائیلو دولت د یو داسې ظالمانه سیستم په خلق کولو باندې تورن شوی چې اصل مقصد یې د ظلم او تیری جاری ساتل او پر فلسطینیانو باندې د خپل استیلا یا برتری خوندي ساتل دي. دا رپورټ چې د عفو نړیوال سازمان په څلور کلونو کې تیار کړی دی، د نړیوالې جنایي محکمې نه پکې د اسرائیلو په خلاف د تحقیقاتو د پیل کولو غوښتنه شوې ده. د عفو نړیوال سازمان هم نورو نړیوالو سازمانونو په صف کې شامل شو چې د اسرائیلو دولت د نژادي تعصب په بنا د فلسطینیانو پر منځوي کولو، کورونو او ځمکو نه د شړلو په غرض د اپارتایډ د پالیسۍ پر عملي کولو باندې تورن کړی. په دې رپورټ کې د اسرائیلو لویدیز غاړې او د غزې د تړنګ ترمنځ چې اسرائیلو د 1948 یا 1948 لمریز کال له جنگ وروسته نیولي حکومت غامې نه کړل، تمیز او توپیر نه دی شوی. په دې رپورټ کې پر نړیوالې ټولنې باندې غږ شوی دی چې اسرائیلو ته د وسلو د لیږلو او د اقتصادي مرستو لاستول نه لاس واخلي. په دې رپورټ کې غوښتنه شوې ده چې نړیواله جنایي محکمه باید د بشر پر ضد ممکنه جرمونو په باب هم تحقیقات وکړي چې د اسرائیلو او د حماس سازمان ترمنځ د جنگونو په دوران کې د ملکیانو پر خلاف شوې دي. په لویدیځه غاړه کې او هم د غزې په تړانګه کې فلسطیني مامورانو د عفو د نړیوال سازمان د دې رپورټ هرکلی وکړ. د فلسطین د حماس د سازمان وایان حازم قاسم وای دا رپورټ د فلسطینیانو د ژوند اصل واقعیت منعکس کوي.
تنظر حركه حماس بكل تقدير واحترام
حماس د دې رپورت ستاینا او درناوی کوي. د نموري په باور رپورت ښیي چې د اسرائیل لخوا په لویدي ځخاله کې د ځمکې نیول او د نوي آبادۍ جوړول او د غزې د ترنګ محاصره دوام لري.
اسرائیل مامورانو د عفو د نړیوال سازمان د دې رپورت په ډیرو سختو الفاظو غندنه وکړه او غږ پرې وکړ چې خپل رپورت بیرته واخلي. خو ان مخکې له دې نه چې دا رپورټ رسمن خپور شي د اسرائیلو حکومت تور لګولی و. دا رپورټ د اینټای سیمیټیزم یا د کرکې پر بنا جوړ شوی دی. د عفوی نړیوال سازمان د اسرائیلي چارواکو انتقادونه بې ځایه بللي دي او وایي چې دغه رپورټ یې د بشپړو او ژورو حقوقي پلټون نه وروسته تیار کړ. اسرائیلی حقوق پوها انا هزبرګ چې د بیت المقدس په انسټیټیوټ کې د مانیټر یا څار په نوم مؤسسې مشري په غاړه لري په دې اړه وویل
په بنیادي توګه که د عفوی نړیوال سازمان دا رپورټ خلاصه کړو اصلي مقصد او مرام د اسرائیلو بنسټ ایښودلو مشروعیت په اړه د پوښتنې مطرح کولو د خواست معنا لري. اپارتایډ یا نژادي تعصب د پالیسۍ کلمه اصلا یوه حقوقي اصطلاح ده چې په جنوبي افریقا کې رایج وه او د 1990 میلادي کال په لسیزو کې پای ته ورسېده. له همدغې حقوقي اصطلاح نه اوس په مسلسل ډول د صهیونیزم د ټکولو او د اسرائیلو د جوړېدو د مفکورې پر مشروعیت باندې د حملې لپاره کار اخیستل کیږي.
اسرائیلي چارواکي وایي چې د عفوی نړیوال سازمان د دې رپورټ د جوړولو په وخت له هغو سره مشوره نه وکړي او نه یې د لګول شویو الزامونو د ردولو موقع ورته ورکړې وه. خو د عفوی نړیوال سازمان چې د بشري حقوقو یوه بااعتباره نړیواله مؤسسه ده د څېړونکو په باور ممکن چې دا رپورټ به حتما په نړیواله کچه د اسرائیلو اعتبار ته تاوان واړوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
نن او وضعیت
د
نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
او دا هم دا روانه خبرونه وروسته رپورت. په چین، ویتنام، منګولیا، شمالي او جنوبي کوریا او د آسیا په ځینو هیوادونو کې خلکو چینایي کال په جشنونو لمانځل دي. د کرونا وایروس د مخنیوي په مخه په مراسمو کې د خلکو پر حضور یو لړ محدودیتونه لګول شوې دي چې تفصيلي پر رپورت کې اورئ.
خلک د نوي کال د لمانځلو لپاره د هانګ کانګ په یو مشهور معبد مانمو کې راټول شوي. دا کووید 19 د اومیکرون ډول وایروس خپرېدو اندېښنې شته، خو دغه خلک د نوي چینایي کال په لومړۍ ورځ دعاګانې کوي. سکال د پرانګ په نوم نومول شوی.
زه هیله من یم چې سکال د پرانګ په څیر ډېر ځواکمن وي. په تیر کال کې اقتصاد ښه نه و. هیله لرم چې د پرانګ په کال کې به اقتصاد او د هر چا کاروبار ښه وي.
همدارنګه په پیونګ یانګ کې د شپې له سختې واورې ورېدو وروسته دا شمالي کوریا خلکو هم د نوي کال لمړی ورځ ول منځله. دوی ته د حکومت لخوا دوه ورځې رخصتي ورکړل شوې و. په پلازمینه کې ګڼ شمیر خلکو دا ورځ د پخوانیو مشرانو کیم ایل سونګ او کیم جونګ ایل څلو ته د درناوي په مراسمو سره پیل کړه.
اورنن ویدان سیرونمي تانسنګ ایل دولګا
نن زه د خپل ټولګیوالو سره د خپل پخوانی ښوونکي کور ته ځم. سکال مونږ کولای شو د نوي کال له ورځې څخه خوند واخلو.
لبل خوا په استرالیا کې هم خلکو د پرانګانو چیري اغوستي وي او د ملبورن ښار په لارو او کوڅو کې نڅاګانې کولې. دغه ورځ هر کال په چین، ویتنام، منګولیا، شمالي او جنوبي کوریا او په آسیایي ځینو نورو هیوادونو کې لمانځل کیږي. دا دریم ځل دی چې کلنی مراسم یې د کورونا تر سیوري لاندې راځي.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، د نن او وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدي. په لنډه شیبو کې د روایت امروز خبرونه هم پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شه. شپې ورځم نیکمرغه.